د وی وی ډیبا د دې ماخمنه خبری خبرونه د اهم ریپورتونو سره ټکی لکه مروت او وزیرستان کې د هدافي وژنو تازه پیښې شوي او یو پولیس هم پکې وژل شوی دی. بل پلو په بنو کې د ناامنۍ پر ضد احتجاجي پر لټ روان دی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو قرارداد په منځورولو سره په حکومت غا کړی چې د افغانستان سره د تجارتي فعالیتونو مخې ته پراته خندونه لری کړی او د دې تجارت به حاله کولو لپاره د کوټلي ګامونه واخلي. آی ایم ایف اټکل کړی چې په پاکستان کې به ګرانی او بیروزګاری راکم شي. بل اړخته د پاکستان د خزانه وزیر د بلومبرګ سره په مرکه کې ویلي چې د چین سره د قرضو د بیا انتظام پر سر خبرې د خوشبینۍ وړ دي. او د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن وایي چې د یحیی سنوار د وژل کېدو وروسته اوس د اسرایلي یرغملانو د خوشي کولو پر سر معاملې ته حقیقي فرصتونه پیدا شوي دي. بلنکن د اسرایل نه پس سعودي عرب ته تللی دی. نور رپورټونه به هم لرو په دې هیله چې د خبرونې تر پای زموږ سره مل پاتې شي.
ستړي مشه په خیر راغلی د وی وی ډیوا په دې خبري خبرونه کې ز فواد لامی تاسو کوربایم. دا وخت په خبر کې د مخصوصن لس په کابل کې د مخصوصن نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګرمي یو بجه ته په مکرې د دې ساعت اهم خبري رپورټونه ته
نو سر له سبا چرواکو وایس اف امریکا ډیوا ته ویل چې د نامنې لومړی پېښه چې دا د لکی مروت په نورنګ تحصیل کې شوې ده او د لکی مروت پولیس ویان شاهد حمید وایس اف امریکا ډیوا ته پخله وکړو چې د پولیس یو اهلکار چې په بنو کې دندلرله په رخصتي خپل کور ته راغله او بیګا د شپې د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شوی دی او هغه ویل چې د هغه نوم چې دی هغه منصور دی او د نورنګ تحصیل د نصرخیر علاقې اوسیدونکی او د چا سره شخصي ژمنې لري او د ترهګری پیشه ده. تاسو به زوږ چې د پیشه زمواري چې د تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستي هم په لکه مروت ضلع کې اوس مستری راپورټونه وایي چې په خوانی قبایلی سیمه بیټنی سب ډیویژن کې هم د پولیسو په یو غشتي پارټۍ حمله شوي خو د زیاتوي چې په دغه پیشه کې پولیسو ته کم ځاني زیان اړولی او پولیسو په سمدستي توګه دغه برید په شا تمبولی دی. دغه سي چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان میرالی سیمه کې نن غرما یو ځای تند نامعلومه کسان لخوا په ډزو وژلای او د چکم میرالی پولیسو تاړي چرواکي دی هغه پخلای وکړي او وی ویل چې دغه تن کورنۍ په چا دا ویداري نه کړي او زیاته کړي چې د ادک سیمه اوسیدونکي وو او دا د شمالي وزیرستان کم چې د هدفي وژنو لړۍ روان ده د هغې یو تسلسل دی او تر اوسه پر دې پیښې ذمہواري هم چا په غاړه نه اخستي. د امنۍ چکم دریمه پیښه ده هغه چرواکي وایي چې د بلوچستان په پښین ضلع کې رامنځته شوې او په بر شور سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوال د موجودګۍ اطلاع شوی و چې هغه پر ضد عملیات کړي او دوه وسلوال د عملیاتو په نتیجه کې وژل شوی دي. تر اوسه پورې داندې ویل شوی چې د تړاو د کمی وسلوال ډلې سره په ځواب تاسو دوی چې په بلوچستان کې زتره وختونو کې ځمواري یا چې کوم په امنیتي ځواکونو بریدو تر سره کوي دا یا بلوچ بلتون خوخو ډلو سره وي او یا به طریقې طالبان پاکستان سره اړه لري او په دې اړه حکومتي چارواکو دا نیولې چې د تړاو د کمی وسلوال ډلې سره وو.
په بنو کې هم احتجاجي پرلت په دویم ورځ روان او په دغه کې د خلکو ګډون د غي غوښتنې نو د حکومت جواب ورته څه دی
نصر الله صاحب دغه په 28 اکتوبر باندې پیل شوې دي او دلته د بنو چې کوم سیاسي سماجی او مدني فعالانی دا په بشپړ توګه راوتلی وو او د بازار ټول بازارونه او مارکیټونه بند کړي وو او دوی چې دی په سپین بیرغونه اخستي وو او د نامنې پرزد او د امن په لوي شعارونه ورکول. دوی ویل چې دوی سره په جولای میاشت کې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنداپور شپارس نکاتی غوښتنې چې وي هغه منلې وي چې په هغه ټول نه زیاتې مهمې چې وي هغه د بنو ضلع د هر کس په نامنې څخه پاکول شامل دي. خودی وای چې تر اوسه پورې په دغه شپږ سل نقطو کې په ایوی باندې هم عمل لري شوی او د دې پر خلاف کرک ډاون روان دي او تر اوسه پر 300 نه زیات کسان دغه د بنو انتظامیه 3 ایم پی او لاندې গ্রেফতার کړی دي او بیا د هغه آرډر هم نه ورکوي چې هغه د په عدالتونو کې چیلنج کړي او دغه زیاته کچ تر شلو پورې زیات پولیس الکار چې دغه د ولسی پاسون سره د چکم اړیکې لرلو په تور باندې د لخل دندو څخه به درف کړی دي. دا هم ول چې په بنو کې د سر چکم مجبوره شو چې د علاقې په هر کس پښو او بدو وسلوار څخه پاکول شي او و سم په بنو ضلع کې نه امني دوامدار ساتل شوې ده. نن دریم ورځ د په ایتجی پر لټ ناشتي او د سر تر اوسه پورې حکومتي چرواکو هم کومه رابطه نه کړې او وایس اف امریکا ډیوا هم کوشش وکړي چې د علاقې پولیسو او انتظامی سره رابطه هڅه وکړي خو څه جواب ترلاسه نکړي. خو زه تاسو ته وایم چې دینه وړاندې وار په وار مرکزی او صوبایي حکومتونو د پاکستان پوز ویلي چې د امنیت د ټینګښت د فرجبندي او دلته د امنیت د بحالۍ لپاره د هڅې روان دي. خو زه تاسو دا وایم چې پیژوښتمه جولای د صوبایي اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور دی تفقله ورغلی وو او د سره د غژبنې منلې وي چې د دې د امن غوښتنې پکې زتر وي او د ورته ویلي چې دلته تفقله اعلان کړو چې صوبې کې د پولیسو ته امر کوي چې دغه ضلع په شمول په ټولو صوبه کې چې کوم وسلوال چې کومې ډلې دي یا ګروپونه لشتري دي هغه پر خلاف کاروایي وکړي او دلته د بل هیڅوک وسلوال ګروپ چې دی هغه د زغملو وړ نه دی.
ډیر زیات مننه کوم عدنان بیٹنی صاحب د وخت را کولو معلومات شریکولو او جهان مننه.
مهرباني.
زمون همکار عدنان بیٹنی و چې د لکی مروت بنو او وزیرستان د روسي حالات په اړه یې په لوی خبر پښتونخوا کې معلومات وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا په لری پرته سیمه تیرا پیر میله کې دوه ورځې وړاندې د ماټر ګولې په برید کې د شلو نه زیات تنان ژوبل شوي وو. د پیر میلې سیمې اوسیدونکي وایي په دې پیښه کې د پیر میلې په بازار کې په یو دوکان برید وشو. نور جزئیات په خبرنا فرچینواري په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د ګول دوشنبه پورې د خیبر ضلع په پیر میل سیمه کې د ماټر مرمۍ په شوې برید کې زیاتره ژوبل ماشومان او ځوانان د پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته د علاج لپاره ورول شوي او پکې ځینې ماشومان لا هم داخل دي.
نو موږ سره چې پکې دوه سیریس انجریز خو پکې نو ماینر اونزو انجریز موږ ایڈمټ کړی دي. موږ سره 3-4 پیشنټس آرتوپیډکس کې دي او یو دوه پیشنټس پکې چې سرجیکل کې دي. باقی پیشنٹس دیسی چار ڈیز یت کم وقت ہم ڈریسنگ جو کم آگا انیشیل کم ٹریٹمنٹ جاؤ ٹور تم ورکو ان شاء اللہ ہم ڈسچارج کرو پلان دگا دے. باقی زموں اسپتال کے جنگا پروفیسر چکم نے شہزاد اکبر خان صاحب آگو بالکل ہر سال الرٹ کریو نو معشومان کا ٹریٹمنٹ اور ہر سا زموں ایمرجنسی ٹیم آگا بالکل الرٹ ہو اسپتال سے نو ہر سا الحمد للہ ہر سا اویلیبل
تمام تر کوششوں کے.
د پاکستان د پوز ویاندې ادارې ISPR په خیبر تیرا پیر میله کې د شوی بریټ په اړه تر دې وخت پورې څه نه دی ویلي خو ځای پولیس چارواکي د غپی خدای دوي او وای په دې اړه نور څه نشي ویلای. ډاکټران وای HMC روغتون ته یو لس پورې ژوبل شوی تنان راوړل شوی وو چې پکې د اتونا تر 200 کال عمر پورې ماشومان شامل دي. په دغه بریټ کې ژوبل ماشومان او کورنۍ غړي وای د ګل دوشنبه پورې ځهلته میله لګي او دا بریټ هم په دې میله شوی وو.
دا کمپلیکس سپاتال کې ډیر 15 ماشومان ټول به زخمیان راغون شوی په یو ځای لوبي کول سکول نه راوته لاو بس هغه رااله ډرون کیمرا او بس ولګی دا ډرون کیمرا وا آ کې حالت تا ودا او بس رااله ماشومان غون بس ولګی زخمیان شو خوش سم ماشومان غون وناو یو کې زما ورارو دوه می خوريره یا می ورارو اور ارے یتیمم دے سو کہ شتام نہ واس لکھی اگا آواز پاتے کہیں کار نہ کہیو ہوش بے حال دا بزا حالات شروع دے نو وسو.
د سپتمبر په یو کم دشمه د ځای سرچینو ترمخه د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع په لری پرتا تیرا سیمه کې وسلوالو په پوځي پوسټه برید کړو او څلور پوځیانی وژلي او نهو پورې ژوبل کړي وو. بلخوا د پوځ ویاندې ادارې ISPR څو ورځې وړاندې ویلي وو په تیرا بیلابیلو سیمو کې د عزم استحکام پوځي عملیاتو لاندې د استخباراتي معلوماتو په اساس عملیات کړي وو او اووه دېرش ترهګرو د وژنې دعوی کړې وه. فرید شنواری، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیخور.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په متفقه توګه منظور کړی شوی قرارداد کې د پاکستان له حکومت نه غوښتل شوی چې حکومت دې د افغانستان سره د تجارت د بحالۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. خو افغانستان سره تجارت کوونکي سوداګر وایي د تجارتي لارو د بندیز زیاتو مالیو او غلطو تجارتي پالیسیو له امله دوه اړخیزه تجارت لاندې کچې ته را رسیدلې دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبریال عثمان خان راکوي.
قرارداد په داسې مهال صوبایي سملی منظور کړو چې د تیری یوې هفتې راسي په کورم ضلع کې د خرلاچۍ تجارتي پوله د نامنۍ له کبله تړلې پرته ده. تجاران وایي د پاکستان په تیر حکومت کې افغانستان سره په تجارتي پولو سلیری ساته تجارت کولو پریکړه کړې وه، ولې اوس هم په سوونو تجارتي لارې په بارډر ایساري دي.
زمو سرمایه چې کوم دی هغه یو هفته په سړکونو ولاړی، هغه خپل سیل پوینټ ته نه رسی، او که رسی نو په هغې کرایه او اخراجات دومره ډیر راشي چې تاجر هم نقصانی شي او د ګرانۍ اسباب هم جوړ شي. دغسې که افغانستان نه کم که مونږ ته کوئله راځي، که مونږ ته خوراکي مواد راځي، که مونږ ته سبزیانې او میوې راځي، د هغې هم دا صورت حال دی.
دغه قرارداد د عوامي نیشنل پارټۍ د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي ارباب عثمان لخوا وړاندې شوی چې پکې ویل شوی افغانستان سره تجارت د دواړو هیوادونو لپاره مهم او له اقتصادي ګټو ډک دی، خو د دې تجارت مخې ته پرتو خنډانو او مشکلاتو له امله دواړه هیوادونه د اربونو روپو د زیان سره مخ کیږي.
د سټریم لائننګ
تجارت شروع کولو او ورتا زمينه برابرولو سره به روزګارونه پیدا شي، غربت او ناداري به کم شي، او مالیه به زیات راغونډيږي. دا به صوبایي حکومت ته په بنیادی اسانتیاو او دولسي خدماتو په پروژو کې د پنګ لګولو توان ورکړي. دا تجارت به وفاقي بندونو باندې د صوبې انحصار کم کړي او د وستي ایشیایي هیوادونو مارکیټونو ته د رسیدو سره به په پښتونخوا کې د سرمایه‌کارۍ موقع هم زیات شي.
د خیبر پښتونخوا تاجران وایي په کال 2018 کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دواړه خیزه تجارت شاوخوا 3.15 ارب ډالر ته رسیدلی، خو اوس یې کچه د شپږونه تر 100 میلیونه ډالر پورې راکم شوې ده. خیبر پښتونخوا کې تجاران بیا وایي اوس صوبایي حکومت ته پکار ده چې دغه قرارداد عملي کولو لپاره مرکزي حکومت سره قوي خبرې اترې وکړي.
د دې امپلیمنټیشن بکار دی، صوبایي ګورنمنت ته بکار دی که دا وفاق سره خپل لزان مضبوط وساتي او کاروباری لحاظ باندې کې وای زما د خلکو له بینیفیټ ورکا کم د دې سیاسي چپکلشته یا د دې سیاسي جنگ دی، هغه خپل جنگ دی کوي.
دا چترال د سلیم خان نواخله د جنوبی وزیرستان د انګورډي پوري د پښتونخوا افغانستان په مابین کې د تجارت سوار لسوړی لوی تاریخي تجارتي لارې دي. دا وخت په دې کې یوازې د تورخم خرلاچي او غلام خان لارې پرانستې دي، او کله کله د انګورډي لارې هم پرانستل شي.
کدا نور اخلاص نشي او دا موجود چې کومې لارې دي کنه چې دا همواریږي، نو په تجارت کې هیڅ رکاوټ نشته. سیده سیده سرک دی، قانونی مال دی چې تا پہ ٹیکس او مالیات جمع کړی دی او د قانون د لاندې دی روان کړی دی، نو اصولاً طور چې کم لار ده او کم فاصله ده چې ته د پیښور نه نن یو گاډی باره یې کاغذ ته په غلام خان ٹرانزٹ اچھے دا سنٹرل ایشیا د پاره، منځنۍ آسیا د پاره، او که په تورخم اچھے، نو په کار دا ده چې په دوا ویاساتو کې دی په هغه سرحد سره رسیدلی وي.
د اقتصادي چارو پوهان وایي د خیبر پښتونخوا کارخانه‌دارو د پاره په منځنۍ ایشیا کې د تجارت د پاره یو شمیر موکې شتون لري، خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانو سیاسي شخړو بانکي نظام کې د ستونزو له امله ترې سوداګر ګټ نشي پورته کولی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د همکار اغلی دا ویډیو ده. د پاکستان صدر آصف علي زرداری د نوي ترمیمی قانون تر مخه د سپریم کورټ د چیف جسټس په حیث د جسټس یحیی افریدی د ټاکنې منځوري ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان په ګډون په پاکستان کې هم د بشري حقوقو ډلې په نوي قانون نیوکې کوي، د کوم لاندې چې د سپریم کورټ د چیف جسټس او نورو قاضیانو د ټاکنې واک حکومت او پارلمان ته ورکړی شوی دی. تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین پر ریپورت کې.
د پاکستان د سپریم کورټ د موجوده چیف جسټس قاضی فایزی سا د ملازمت مودا د رواني میاشتې اکتوبر په 25مه سر ته رسی، او له هغې وروسته به جسټس یحیی افریدی په ممکنه توګه د چیف جسټس د څوکۍ حلف پورته کوي. د پارلمان څخه د شپږویشتم آئینی بدلون د منظورې وروسته د اکتوبر په 2مه ځانګړې پارلماني کمیټې د سپریم کورټ د دریو سینیئر ترین ججانو قطار کې په دریم نمبر باندې ولاړ جسټس یحیی افریدی د سپریم کورټ چیف جسټس ټاکلی وو، خو په دغه کمیټې کې مخالف تحریک انصاف ګوند د ګډون څخه انکار کړی وو. د چیف جسټس د تعیناتۍ لپاره په سینیارټی لیست کې په لومړي نمبر جسټس منصور علی شاه او په دویم نمبر باندې جسټس منیب اختر وو. ښاغلی جسټس یحیا افریدی په کال 1915 کې په خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان کې زیږیدلی. قانون پوهان او د پاکستان د وکیلانو سازمانونه د هغه د چیف جسټس ټاکل کېدو هرکلی کوي او دا ټاکنه د رایج آئینی طریقې کار لاندې بولي.
د دې کیریئر ایز ا وکیل هم ډیر ښه وو او بالکل شاپ باندې ګوته نشو چوتوله. او چې کله های کورټ جج جوړ شو پېښور، هغه ټایم هم هغه ډیر ښه ریپوټیشن لرلو. بیا د های کورټ چیف جسټس پاتې شوی دی، هغه نه پس به سپریم کورټ کې جج پاتې شوی دی. هغه دغه سي فیصله چې کمی کړی دی، هغه انګریزي کې وای کنه چې هی آلویز وینټ بای د بک. هغه کله هم خپل یو چې کوم هغه دی جوکاو د یوې پارټي ته یا بلې ته هغه بالکل د فیصلو کې بتاسو ترخ کرا کیږي.
دا په داسې حال کې د چوړم ورځ د پاکستان پارلیمان په آئین کې د شپږویشتم آئینی بدلون منظوري ورکړې وه، چې له هغې وروسته د سپریم کورټ د سینیئر ترین جج د چیف جسټس جوړولو پر ځای د دریو سینیئر ججانو یو د چیف جسټس ټاکلو اختیار پارلیماني کمیټې ته ورکړې شوی وو. په شپږویشتم آئینی بدلون د پاکستان دننه د بشري حقونو خپلواکه ډلې او مخالف سیاسي ګوندونه نیوکې کوي او اندېښنې لري چې دې سره به د پاکستان د عدلي ازادي اغېزمن شي. اخوا د قاضیانو نړیوال تنظیمونه او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ډلې هم دا بدلولونه د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو پر ضد ګرځوي. قانون پوهان وايي نه غني چې شپږویشتم آئینی بدلون به په وړاندې لاړ شي او حکومت به دې ته اړ شي چې په دې قانون کې د نیمګړتیا او د لری کولو لپاره وویشتم آئینی بدلون راوړي.
سپریم کورټ دوه دروازې دي، یو د 184 دی، یو د 185 دی، او دواړه هم آئینی دروازې دي. چې کلم کیس راځي نو چې کوم بنچ ته لګي نو ما په خیال باندې هغه به بیا آئینی عدالت ته لګي او دا ډسټنکشن نه کیږي چې را کم کیس آئینی جوړیږي او کم نه جوړیږي. کم چې دی خپل مائنډ جوړ کړی دی، دا خیال لږ را کم کی حکومت انوالی یا مطلب الیکشن کمیشن یا داسې سټیټ کیس نو هغه به مطلب دا آئینی عدالت ته ځي، خو آئین کې د دې انټرپریټیشن نشته، نو دا یو سوال موجود دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ډلې مشر وولکل ترک په پاکستان کې پروستي او آئینی بدلونونو اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې آئینی بدلونونه په توندې او د پراخ بحث پرته منظور کړي شوی دي. هم دا ډول په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن هم جاری کړی بیان کې ویلي ایچ آر سی پی ویرا لري چې دا نوی قانون به د عدلي ازادي متاثر کړي.
دا به چیلنج کیږي بیفور دی های کورٹ اور بیفور دی سپریم کورٹ. او دی بلا شکونه دی چې کوم دی آغاز فنڈامنٹل رائټس سره متصادم دی او هغه به ډیفینیټلی سټ ډیسایډ کی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلوی قانون پوه او سینیټر حامد خان د جیو نیوز په پروګرام کې د خبرو په موقع ویلي هغه هیله لري چې جسټس یحیا افریدی به د چیف جسټس اوکې قبول نه کړي او د خپل سینیر ججانو سره به د بے انصافی مخه نیسي. نوموړي دا دعوه هم کړې چې جسټس یحیا افریدی داسې نه کوي نو د پاکستان وکیلان به د هغه د تعینات کولو پر ضد تحریک وچلوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
یم بخیر اغلی او سم د منځنی ختیځ حالات ته ورګرځو. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن اسرائیل ته د سفر نه پاس نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ سعودي عرب ته ولاړ او له غزایي یو د لیبیا ټینګار وکړ چې د اسرائیل او لبنان ترمنځ شخړه دي په سیاسي توګه حل کړي شي او غزه کې دي د جنگبندۍ هڅه وشي. مګر د دې باوجود اسرائیلي ځواکونو نن یو د لیبیا په لبنان کې بمباری کړې دي. تازه حال به زموږ همکار نصر الله خان وړاندې کړی چې دا شیبه په پروګرام کې را سره دی. نصر الله خان، سره مې شه په خیر راغلی. اول که د لبنان د تازه حالاتو نه خبر کړی، هلته کې بیا هم بمباری شوي، کوم ځایونه په نښه شوي او څومره زیان اوریدلې؟
د لبنان سرکاري دولتي وایي چې د لبنان سلورم غټ خار یو تاریخي خار دی، ټایر یا سور خار هغه په نخه کړی شوی دی د اسرائیل لخوا. دا هغه خار دی چې د یونیسکو لخوا یو تاریخي ګرځول شوی دی. دا په صدیو باندې دلته خلک آباد وو، دغلته چې کوم ودانۍ دي دا ډېر پخوانی جوړې دي د روم چکم آرکیټیکچر د پاغه طریقه باندې جوړې دي. خود دین لوګي خاتل دغل تبا د میانو چکم کاروبار کوون کی دي کبانو هغه به یا چانی ول هغه به زیاتو ټورست په دغل ته زیاتو یا سیلګری به زیاتو خوس دوی دغه ویل دي چې دغلتا لوګي خيجي یا بمباري پښوي دي. اسرائیل که څه هم وایي چې دوی مخکې نه دغلتا دوی ته ویلي چې دغه ځای په نخه کوي خو هغه خلک دي دغه ځای نه وزي. نو ځای خلک دغه وی دغه رسنۍ ویل دي چې دغلتا چې کوم خلکو نو داسې ښکاری چې ټول خار پکړه شوی او په زرګونو خار دغه خلک دغه ځای نه د روسټي او بمباري له وجوه تللی دي.
د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن چې د منځنی ختیځ په دوره تللی دی تازه ملاقاتونه یې د چا سره وو او دروانو شخړو په اړه یې څه ویلي دي؟
د یو لسم سفر دی که د یو کتنو وشي نو یو لسم شخړه پیل شوې ده. د اسرائیل نورو ته سعودي عرب ترسه دلې ده. هلته د امریکا د بهرنیو چارو دفتر چې کوم د نو هغه په خپل ویان کې ویلي چې سعودي چې کوم ولی عہد دی محمد بن سلمان سره کتنه کړې ده په غزا کې چې کوم روان شخړه ده یا چې کوم جګړه ده داغه د ختمولو لپاره او د بشري چې کوم مرستې د غیر سوال خو چې کوم يرغمال کسان دي داغه د خوشکولو د اهمیت پاړه باندې ورسره هم خبرې کړې دي. بیا نه هغه په دې باندې هم د کړې دي چې په لبنان کې کوم شخړه روانه ده یا جګړه ده د دې سفارتي کوشش حل کول لپاره سفارتي کوشش او په سودان کې چې کوم جګړه ده داغه د حل کول لپاره هم دوی د غزور ور کړې دي. خو دوی وار په وار باندې دغه غکړې چې دغه ته کوم جګړه ده نو په دې کې د وخت په کم خلک چې سویلینز دي عام خلک دي دغه ته د رسایي ور کړې چې هغه ته بشري مرسته ورسي.
د امریکا دفاع وزیر لایډ آستن هم د غزې د عوامو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه د خبرو اهم ټکی کرا سره شریک کړي
لایډ آستن څنګه تاسو ویل د امریکا دفاع وزیر په روم کې خبري ویلي دي چې دوی کله هم د اسرائیل سره خبري کړي دي. اسرائیل د دفاع وزیر سره خبري کړي نو پاکي وار په وار د خبرو ورته کړل چې تاسو په خپل حملو کې په بریدونو کې چې کوم د حماس خلاف کوي په هغه کې د عام خلکو وجنه چې کوم ده یا د عام خلکو د نقصان نو هغه محدود کوي. هغه ویل کډ چرته اسرائیل په دې کې دغه ناکامي چې کوم ده چې د عام خلکو ته مرګ جوړه یا د هغه محدود کول یا د هغه ساتنه په دې کې ناکامي نو دا به نسل در نسل چې کوم ده په دا تور ده دا به مخکې بوزي دغه ریاکشن چې کوم ده دا به مخکې لاړ شي او دا به بیا روان نسلونو ته لاړ شو. کوم باغیان چې کوم دي نو هغه به د اسرائیل خلاف چې کوم دي نو هغه به موجود وي. دوی دا خبره هم کړی ده چې دا یو سټریټیجک اهمیت لري په کار ده چې دوی ته د فکر وشي چې کوم سویلینز دي یا چې کوم د غلط خلک دي عام خلک دي هغه ته د بشري مرستو رسولو کې کومک وشي او کدا څه ونه شو نو روان دور کې هم فلسطینیان چې کوم دي مستقبل کې به هم د اسرائیل سره همکاري ونه کی او د دوی خلاف چې کوم بغاوت د نهغ بزیات
ډیر زیات مننه نصر الله خان د پوره تفصیل نه چې تاسو موږ سره شریک ژوند یوس. بیا هم د منځنی ختیځ حالات ته یو نظر. په ختیځ یروشلم یا بیت المقدس کې ټاکل شوې ده چې د فلسطینیانو په سلهاو کورونا یا خوران کړل شي او یا هغوی د خپل کورونا وایستل شي او دغه کورونا يهودي آبادکارانو ته ورکړل شي. په دې ځای کې فلسطینی او يهود دواړه اړخونه وایي چې دوی دا کورونا په قانوني توګه اخیستي دي. د یروشلم نه د لندا گرینستن رپورت بختور شاته ستوړاندې کړی.
فلسطینی وګړی فخری ابو دیاب 25 کال وړاندې د مشرقي یروشلم سلوان سیمې په دې کور کې زیږیدلی و. دې سیمې ته بوستان یا باغ هم ویل کیږي خو سکهال فلسطینی چارواکو د دا کور وران کړو چې ګنې دا د پرمټ نه بغیر جوړ شوی و.
ناو مای چلډرن
زما بچی او نوسی اوس د کرایه په کور کې اوسیږي خو ما دلته یو کوټه او باثروم جوړ کړو خو اوس هغوی ماته وایي چې دا هر څه روانه وي. زه به چرته ځم؟ زما بل هیڅ ځای نشته. زه به کور شم.
ابو دیاب وایي هغه او د هغه گاونډیانو څو څو واري هڅه وکړي چې د کورونو د ودانولو پرمټ یا اجازه ترلاسه کړي، خوای اسرائیل هر ځل د دوی خواستونه رد کړي دي چې لس کورونه پکې تر اوسه وران کړی شوی، او اسرائیلی حکومت وای په دغه ځمکه به د لرغونې د آثارو یو پارک جوړوي. د سلوان د یوې بلې سیمې بطن الهوا حالات د دې نه هم ډیر خراب دي. په دې سیمه کې د 19مې پیړۍ په اخره کې یمنی يهوديان اوسېدل، خو په کال 1913 کې چې دغلته عربي شخړې شروع شوې نو هغوی دا سیمه پرېښودله. د اسرایلی قانون تر مخه د یروشلم هغه ځمکه چې وړاندې د يهودانو ملکیت وو بیا به هغوی ته ورکړل کیږي. که هر څه په دغه ځمکو فلسطینی مسلمانانو کورونه هم جوړ کړی وي، هغه به هم ورانول کیږي. د فلسطینیانو د حقوقو مبارز زهیر رجبی وای د هغه کور هم په هغه او اتیا کورونو کې شامل دي چې ورته خالی کولو امر شوی. اسرائیل وای د غزمکه وړاندې د یمنی يهودانو د خیریه تنظیم سره و.
مونږ دا په بیا خسته د چانمو پټکړې نه دي، مونږ سره کاغذونه شته. دلته د هرې کورنۍ سره د خپل کور د اخیستو رسیدونه دي. زما پلار دا کور په 1968 کې اخیسته او مونږ پکې هم د هغه کال نو سیګو. زه په کال 2015 کې هغه وخت ډیر حیران شوم چې کله ماته او زما ورونو ته د کور خالی کولو امر راکړی شو. اخر ولی
خاغله رجبی زیاتوی د غسیمې ته ورغلی د يهودانو سلويخت کورنۍ هغه او دغه نور گاونډیان زوروي. د چا سره چې حکومتي ساتونکو هم ملګری دي. دی وای د يهود آبادکارانو تنظیم اتریت کوهنیم دوی ته د ډیرو پیسو وړاندیزونه کړي چې دغه سیمه دی پریک دی، خو وای هغه ورته هر ځل انکار کړي. د يهود آبادکارانو تنظیم اتریت کوهنیم استازي وای په دې کې غیر قانوني سنشته که دوی دغه لته په پیسو زمکه اخلي او یو ځل بیا پکې د يهودانو آبادی زیاتوي.
په بنیادی توګه د يهودانو پیغمبران او پاچاهان د هغوی تاریخ او ورثه د دلته نه راوځي. دا د یروشلم مرکز دی او د يهودي نړۍ ګړ دی.
په اسرائیل کې د بشري حقوقو ډلې هڅې کوي چې په مشرقي يروشلم کې د اسرائیلي حکومت د وستلو په ضد د فلسطینیانو دفاع وکړي. چې دغه ځای د ټولې آبادی 30% جوړیږي. دغه ډلې وای لتیر یو کال راسي دوی خپل دغه حل ځلې نور ګړندې کړی دي. په داسې حال چې د نړۍ ټوله پاملرنه غزاته ده.
مونږ هغه لارې چارې لټو چې د اسرائیلي حکومت دغه کار ودرو، خو دغه دلته د طاقت توازن برابر نه دی چې زمونږ کار ګران وي.
په تیر یو کال کې په غزا، لبنان، یمن او ایران کې د اسرائیل او عربو کشالی روان دي، خو په يروشلم کې نسبتا قراری ده. خو په مشرقي يروشلم کې په لوی شمیره کې د فلسطینیانو د کورونو دورانولو یا خالی کولو لانجه په دغه خار کې نور تاوتریخواله رامینځته کولای شي. د يروشلم نه د لنډا ګریټ سټین د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF د روان کال 2023 لپاره په خپل نړیوال اکونومیک اوټلوک ریپورت کې پاکستان کې په ګرانۍ او بیروزګارۍ کې د کمی اټکل کړی دی. په همدې حال کې د پاکستان د خزانه وزیر د بلومبرګ رسنۍ سره په یو مرکه کې ویلي چې د ملک د قرضو د بیا تنظیم پر سر چین سره خبرې هیله بخونکې دي. د پاکستان د مالی حالاتو په حواله تازه معلومات به الیاس خان راکړي چې همدا شیبه د اسلام آباد نه موږ سره په پروګرام کړي. الیاس خان سپ سړي مشه په خیر راغلی. د IMF لخوا د 2023 کال نړیوال اکونومیک اوټلوک ریپورت کې د پاکستان په اړه څه ویل شوی کا اهم ټکی موږ سره شریک کړی و.
جی لامی صاحب، څنګه چې تاسو خپل انټرو کې وی دا ریپورت چې 2 ورځې وړاندې خپور کړی شوی دی، په دې کې د IMF لمخه دا اوټ لوک چې کوم رپورت دی نو پای کې دوی دا ویلي چې دا ګرانۍ او بیروزګارۍ شرکه کمیره غلې ده. ګرانۍ چې کوم تیر کال وا دیرګستاریا سلور فیصدی دا اوس نه اشاریه 15% ته راکم شوې ده، او دا رنګ د بیروزګارۍ شرکه تیر کال 8% وا IMF وایي چې دا 19% ته راکم شوې ده. دغه رنگ د آی ایم ایف چې کوم رپورت ته هغه د پاکستان کې کوم تیر کال دغه اقتصادي بے سوپاری وا دغه نه پیتا وای چې قدمه دمه د آی ایم ایف لخوا چې کوم اقتصادی اصلاحات او غښ شوی او پاکستان تر کافی حد پورې هغه عملی کړی دی نو هغه کې د دوی په اقتصاد کې ثبات لیدل کیږي. خدا کم اقتصادی اصلاحات تھی دا بدوی تا مسلسل پر لپس روان ساتل پکار وی نکو دے کے دا بازی سی دنیا دا زن پکار کی یا سیاسی سا پیسلیو کی علا با دا پاکستان چکم دا اقتصاد دے دا با دا صبات پلوری باندے روان بھی او دا آغی با ہر شپگ میں اشتے پس دا ای ایم ایف لدوی ریویو کئی دے تا بیا کتنا کئی چے آیا کم د ټیکس نظام دی یا دغه رنگ نور چې کومې حکومتي خرچې دي یا په صوبو باندې د کوم خرچې ور اچول دي یا صوبوي په خپل ټیکس نظام خقای کومل او نامې چې وفاق سره کړی دا نو آیا پاکستان او یا دغه صوبې په دې اساس باندې عمل کوي او کنه دغه جاج غستل رسټو کس هم یو کس په دغه وو بلین ډالر په پاکستان ته ملو شوی دی او پر لپسې باندې د دوی د اقتصاد او یا د دوی چې کوم شرایط دي اقتصادي اصلاحات او د هغه جاج به آی ایم ایف اخلي او د هغه نه رسو به ورته دغه وو بلین ډالر نور کیسونه وار په وار ورته وي.
ډیر مننه. او بل پښتنه مې دا ده چې پاکستان کوشش کوي چې د خارجي قرضو د بوج کمولو لپاره یو ځل بیا د دې قرضو په مودي اوګډولو او بیا انتظام باندې د چین مرسته ترلاسه کړي. په دې اړه د خزانه وزیر تازه څرګندونې هم کړې دي د بلومبرګ سره رسنۍ سره. دغه د خوشبینی دلیل څه دی که هم ټکی موږ سره شریک کړي؟
جی بالکل. لامی صاحب کله چې د آی ایم ایف او د پاکستان دغه اوه بلین ډالر دغه د پور خبرې روانې وي نو د آی ایم ایف اخیری شرط چې کوم ډیر سخت و نو هم دغه و چې پاکستان کوم د دوستانو هیوادونو څخه قرضې اخیستې وي نو د هغې موده دې د یو کال لپاره نه ځنډی چې څنګه عمومي کیږي بلکې دا دې اوس د دریو نه تر پنځه کاله پورې وځنډوي. دا هغه چې کوم یو کان ځهانی بیا پاکستان ورکړی و نو دا هغه نرسته بیا د ای ایم ایف دغه فور منظوري د هغه ایگزیکټیو بورډ ورکړی و. دا غرن کومو وګورو د سی پیک د لارې چین په پاکستان کې ډیره درنا سرمایه‌کاری کړې ده. دا د 50 ارب ډالرو پروژه ده. تر دې دمه پاکستان 25 بلین ډالر قرضدار دی د چین. هغه کې 14 بلین ډالر روان کال کې پاکستان ته ورکول وو او چونکه اقتصادي حالت د دې جوګه نو هغه چین دوی ته ځنډولې دي د راتلونکي کال لپاره. دا غرم اوس چې کوم د چین دلته کې شخصي د بجلی کارخانې لګولې دي نه کارخانې دي هغه 12 بلین ډالر قرضې دي. دا هغه لپاره هم پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب بلومبرګ تم ویلې دي دلته هم اکثر دوی دا وایي چې چینیانو سره ډېرې ګټورې خبرې په دې اړه باندې روانې دي او دوی پوره پوره هیلمن دي چین چې د پاکستان ډېر نږدې ملګری دی. دغه چې کومې قرضې دي دغه به هم ورته د سینګر آی ایم ایف دغه شرط دی درې نوالې تر پنځو کالو پورې وځنډوي. په دې باندې فیلحال خو خبرې اترې روانې دي او اورنګزیب دا وخت په واشنگټن کې دی د آی ایم ایف او د ورلډ بینک چې کوم کلیزه غونډې دي او په هغې کې دغه هیله د مطبوعات دا وایي چې دلته نم دی تو ده ویلي چې دغه خپل چینی همسیه دغه رنګ د متحده عرب امارات او د سعودي عرب او د ترکیه او د برتانیې د همسیالانو سره او چارواکو سره وینم او د امریکای د سټیټ ډیپارټمنټ او چې کوم د خزانه چارواکي دي اعلی چارواکي دي هغه سره به هم ملاقاتونه کوي.
ډیر زیاته مننه الیاس خان صاحب ژوند یو سي
مننه تاسو.
د کراچۍ ښار د افغان کډوالو په کیمپ کې د کډوالو لپاره یوازینی جوړ خوانځي یا سکول په کابل کې د طالبانو د حکومت راتلو وروسته د مالی ستونزو ښکار شوی او د بندیدو د خطر سره مخ دی. د خوانځي چلوونکي وایي دوی مالی مرستو ته اړتیا لري. نور حال د ډیوه خبریال ذوالفقار بیٹنه وړاندې کوي.
د کراچۍ په افغان کډوالو کمپ کې د غازی امان الله خان په نوم جوړ خوانځي د ماتو کړکیو د زیانمن شو تورو تختیو او د بنیادی اسانتیاو د نشټوالي باوجود د نږدې 1.5 ماشومانو د زده کړو ځای په توګه فعالیت لري. زده کون کی وای دوی د لوی استونزو باوجود د زده کړو تر لاسه کولو لپاره مبارزه کوي.
مزه کونه زم ما سره بیگ نه خلتی کلمانه او کتاب چیر اورم کنه بیا دل تل زم کلاسونه مولی کی دی کنه گرمی پکې کنه دا غي د و د سم در سره موږ سره کتابونه ډیره کمی ده او د سنه یو ملګری نه خپل ملګری نه را واخلو کنه او بیا ګلاس کې پنکې هم نه لرو کنه کوشنند کنه گرمی ډیره پکې.
دغه خوانځي د دولسم ټولګي پوري فعالیت لري او دا وخت دغه خوانځي په شخصي مرستو کار کوي. لدی وړاندې دغه خوانځي د یو جرمنی موسسي په مرسته فعالیت لرلو، خو په کال 2021 کې د کابل د حکومت سکوت وروسته دغه خوانځي په هغه وخت د مالی ستونزو سره مخ شو چې مرستندویو ادارو د طالبانو حکومت پروژو د مرستو څخه ډډه وکړه. د خوانځي مدیر یا پرنسپل په وینا چې هغه وخت د استادانو شخصي هڅو باوجود د مالی ستونزو لکبل دغه خوانځي د ډيري مونډې د پاره تړل شوی وو.
یو نیم کال پورې زموږ لیسه چې کومه واغه بند وه او موږ یو نیم کال پورې استادانو دلته بغیر تنخواه درس ورکړی دی او لخپل شخصي جیب نه مو مطلب د کرایه ورکړی دا او راغلی یو. اوس هم اکثر استادان قربانی ورکړي دي چې مطلب یو خدمت وسی د افغانستان د بچانو لپاره.
د افغان کډوالو په وینا چې سموندوړان دي دلته د 200 نه زیات الکان او انجونې باز د کړو تراتللي، خو اوس مهال د کونکو شمیره یو سل 500 ته راکته شوی او د اتم ټولګی نه پورته انجونه درسونو ته ناراضي. افغان کډوال وایز د کون کی چې په خوابه دلته درسونو تراتلل دا وخت مختلفو ځایونو کې په ورځنې مزدوري بوخت شوی دی.
دغه د افغان کم کی چې کم سکول دی د دې ډیر امنیت سره او مز غواړو چې دغه سکول د ډیر وخت څخه باید دا پر مخ تګ وکي او دا باید پات نه سي، ولی چې د پټول کم کې دا یو سکول دی او کدا سبا خدای نه خواسته د مشکل سره مخامخ سي نو خو بیا د ټولو د افغانانو د بچانو د لپاره یو ستونزه ده.
غازی امان الله خان خوانځی چې په کال 2008 کې جوړ شوی او د افغانستان د پوهنې وزارت د سار لاندې فعالیت لري، د افغان کډوالو کم زرګونو اوسیدونکو د پاره یوازنې د زده کړو اسانتیا ده او د کډوالو په وینا که چرته دغه بیا تړل کیږي نو نور ماشومان به د زده کړو په ځای د خوارو او مزدورو په لټون روان شي. ذوالفقار بټنایوی، وی ډیوا، کراچۍ.
یا هم خیر اغلی دا د ویډیو د خبری چارو خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی نه تاسو وړاندې کوو. اوس هم د پاکستان کې د افغان کډوالو د ماشومانو د تعلیم په اړه یو بل مهم رپورټ. د کوټي چمن په لوی لار باندې د سرانان پر مقام د انګورو څخه ابجوشي جوړولو کار پیل شوی دی. په بلوچستان کې د افغان کډوالو مشر عبد الظاهر پختون وایي چې د سرانانو کډوالو د کیمپ له خوندزي څخه په لوی تعداد ماشومان د دغه ابجوشو جوړولو په کار کې بوخت دي او د سره د هغوی د تعلیم لړۍ ته خند پیښی درلی شي. نور حال د نعمت الله سرحدي په دې رپورت کې واوري.
د نور کلونو په شان د زلبشن او کلاودلا هیتا انګورو څخه د ابجوشو جوړولو کار یو بیا پیل شوی دی. د بشن ضلع پر مختلفو مقاماتو پر خلاصو ډاګونو باندې دغه انګورو څخه په مخصوصه طریقه ابجوشي جوړیږي. انګور دانه دانه کیږي، بیا کیمیکل ګډ سوي ګرم اوبو کې غوپه کول وروسته پر خلاصو ډاګونو باندې غوړوي. دغه خلاص ډاګونه د سرانانو د کډوالو د کیمپ سره جوخت دي. په بلوچستان صوبښ د افغان کډوالو مشر ابزر پښتون وای چې د کډوالو په زیات شمیر تنکی کوشنیان په دغه ابجوش جوړولو په کار کې خواري کاږي، چې ډیر شاکا کار دی او دغه کوشنیان د زوکرو څخه به برخه پاتې کیږي.
نو چې سار دی پرو بجې راولاړیږي تر وینیم بجې پر کار کوي، دی وب شونځي ته یا کلاس ته یا ټولګي ته یا ټیچر ته په کم دماغ او په کم سوچ باندې راځي. د دماغ نارامه دی، دغه بدن نارامه دی او د دې سره تبلی باندې ډیر شاګردانو باندې هم پر روی باندې ډیر به تاثیر کوي او پر بدني فزیکی جوړښت باندې هم به تاثیر کوي.
چې
الزاهر پښتون وایس افغان کډوالو کښنن چې عمرونه د لوس کلو څخه بیا تر اتلس کالو پورې دي د سوونو په تعداد کې په یو ورځ 1500 کلداري په داړي دلته کار کوي سپایوونه کې څلور ورځې پورې کار وي خو بل لور ته د دې مکتوبونو شونځي مخ پر بنیدو روان دي او زده کوونکي ورته ناراضي
دغه سي شاکا کارونو چې اواز دلته په وجوش کې نه بلکې په بټیانو کې خشته هم وي د پلرو سره کار کوي نو دغه په مخنیوي کې دا مسلسل مز بار بار دا خبره د میډیا د لارې دوی ته مخامخ په مجالسو یا په غونډو یا په ټریننګو کې کړی دا تر اوسه پرې کوم عکس العمل نه دی شوول سوی
خو په کار کې بخت یو کښنی سپلار هم ورسره وو خو پلار په خپل د کیمرې پر مخ نه راتلی او خپل لسکرانی کښنی را مخ تکړي دغه کښنی حسیب الله وایز د غربي لوجې دغه کار کوي زړی غواړي چې سکول ته ولاړ شي
زه په مجلسم سکول کې یم زه په نوی چلګي کې یم زه سره وختي پر اوږه جیدل درازم دلته په اوجیش کار کوم د چلی دی وړم راولم خو زه داس کار ډیر سخت دی زه باید تعلیم وکم باید سکول وای
د کوم عمر کوښنیان په شاکا کارونه په نور داس جرمونو څخه د کوښنیان په ضد کیږي دغه مخنیوي لپاره په پاکستان کې چایلډ پروډکشن په نامه اداره کار کوي خو دغه ادارې او د کډوالو نړیوال ادارې یونیسار هم تر اوسه دغه افغان کډوالو کوښنیان د شاکا کارونو څخه راګرځول لپاره ګام نه دی اخستی نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا ټی وی چمن
د بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
په پیښور پانتون کې د زکونکو لخوا یو ورځنی کلتوري میله جوړه شوې چې پکې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو لرغونی کلتوري شیان نندارې ته خودل شوې وو د دغه میلې نور حال د احسان محمد خان په ریپورت کې لیدل شي
دا یو ورځنی میله د پیښور پانتون پیوټه حال کې تر سره شو او په میله کې د پانتون د بیلابیلو سانګو پیغلو او ځوانانو ګډون وکړو زده کوونکو ویل دا ډول میلې لاري مونږ کولای شو چې د پښتنو د کلتور خایسته مخ نور هم روښانه کړو
زه خو زه کوم امپورټنټ غړم چې د کزم څنګه دا نور کلاس فلوزم راغلي دیم سٹالز لګوړي دي دا انزورګړی پکې یو سٹال دی او دا د غری ډیفرنٹ چترال بنوالا او چې د سٹال څنګه دا دغه والے دی فلاورز او مهندی او گجرو والے دی نو زما په خیال دا یو ډیر او پر امن ماحول کې چې کنه یو ایجوکیټډ خلک راشي او هغه دا سلیبریشن وکړي او چې دا ارزه وګوري نو دا هغه ته د خپل د کلتورو اهمیت پته ولګي
د میلیتا چې په لویش میرا پیغلی هم راغلی وي د جرنالیزم د سانګیز د کونکي خپل مومند وای دا رنگ میلی خزو او جنکو ته د خپلواکۍ احساس ورکوي ځکه چې په ټولنه کې د خزو د پاره بیا داسې خوندورې موکي د نشټ برابر وي
خزه لپاره دا یو ډیره مهمه خبره ده ځکه چې کته سو وګورئ زمونږ خزه د سیاست نه هم لري ساتل کیږي د خپل کلتور نه هم لري ساتل کیږي ټول دا غړي چې خزه د یو کور پورې محدود ده خو خزه د یو کور پورې محدود نه ده په کار دي چې هغه داسې ایونتس ارینج کړي او داسې ځایونه تلاړ شي چې هغه هم خپل کلچر وګوري هغه په ماحول کې ایڈجسٹ شي او مخکې مکچر ته انسان د مکمل اویږي کچر ته بهر تک شي یا بیا په هغه داسې ماحول کې غبراو نه یا هغه ته پکې سستون نه راځي
د کلتوري میلې را جوړونکو حسنات خان ویوې ډیو تاول زمون ټولنه کې د زغم ډیر کمې دي او په دې وجه دوی هڅه وکړه چې د بیالو برخو لستونکو یو ځای ته راغون کړي چې داسې د خپل کلتور د خپل او مهمتیا خبر شي
دل تکوم ایکستریمیزم ټایپ چې کوم خلکو کې پیدا شوی دا عادت دی چې خلک په لینګویج او په ایتنیک په بیس باندې ډیر غټ ایکستریمیزم کوي کچېره دول خپل لینگویج سړای نه وي نو هغه سړی سره دوه هغه همدردی نه وي چې سمره دوست خپل خپل لینگویج سړی سره وي. نو دا پروګرام چې مونږ رنج کړای دا مومن په دې باندې مونږ اول انیشیټیو دا ان شاء الله دا به همیشه دی پاره ای دا به همیشه کیږي او دې کې مونږ مین شای ختمولو دا انډیکس ان ټو ایکستریمیزم دا چې هغه کې به مونږ ایکستریمیزم ختمو دوم به دې کې بریجینګ دا ډیوایډ دا چې هغه به مونږ چې کوم ډیوایډ دا دا به ته مونږ بیا جوړول غواړو.
دې میلې کې ګډون کوونکو په وینا دا ډول غیر نصابي فعالیت نه یوازې لوستونکي د ټولنیز فشار څخه بچ ساتي بلکې د خپل کلتور او تاریخ څخه هم خبر ساتي او ځکه داسې غونډو او میلو جوړول دوی ګټور ګڼي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
بیا هم خیر راغلی تاسو د وی ډیوا د روانو چارو خبری خبرونه ګورئ او سم راځو بیرته د امریکا حالاتو ته. جیمی کارټر د امریکا اولنۍ داسې یو صدر دی چې عمر یې سل کلنۍ ته رسیدلی. هغه په سل کلنۍ کې خپلې کورنۍ ته ویلي وو چې آرزو لري د امریکا د سږ کال په انتخاباتو کې هم رای ورکړي او دا آرزو یې هم بالاخره پوره کړه. په دې اړه د وی کن فاراباو یو رپورت جوړ کړی چې بهشت تلاشی تاسو ته وړاندې کوي.
د فیلیپ کولینز شاوخوا ټول سیاسي ماحول جوړ دی. د کولینز سره د هر سیاسي کاندید د ملاتړ لپاره یو نشان یا بیج د دغه دکان کې موجود ستا.
موږ په امریکا کې د سیاسي کاندیدانو د یادګارۍ نشانونو او توکو تر ټولو لوی پلورونکي یو.
د هیوال پکچې د کولینز پلورنځي ادي پلورنځي نه بلکې دا د پلانس یو مهمه سوداګری زپوستا ده. پلانس په جورجیا کې د امریکا د پخوانی ولسمشر جیمی کارټر ټاټوبی دی. اوس مهال په سړکونو د وسنی ټاکنو لپاره د ډیموکراتي کمالا هاریس او جمهوري غوښتونکي ډونلډ ټرمپ د دواړو ملاتړ پوسټران لیدل کیږي. په 2000 کال کې ډیموکراتیک جو بایدن د سیمټر کاونټي په ګټلو سره د جورجیا ایالت وګټي.
جورجیا پر روانو انتخاباتو کې د دواړو ګوندونو ترمنځ د سیالۍ ډګر ګرځیدلې ده.
ټول پښتني شایي چې په جورجیا کې سیالۍ څنګه پر څنګه روانې دي. دواړو ګوندونو په دې موافق دي چې ټولې رای بشمیرل کیږي. ان هغه رای چې د پوسټخانې لاري لیږل شوی وي. دلته یو تر ټولو مشهور اشخاص وسیږي.
زه فکر نه کوم چې هغه به د رای ورکولو کوم فرصت له لاسه ورکړي.
هغه سل کلنۍ ته لیواله وو. هغه ډیر خوشحاله دی چې د مرسیالې ولسمشر هاریس د پاره خپل رای اچوي.
جیسن کارټر د جیمی کارټر لمسی د پخوانی ولسمشر د نړیوال خیریه بنسټ کارټر مرکز د بورډ مشر دی.
At the end of his 100 year
da hagha da sal kalan jwan pa akhira ki chus ham dawam lari da che hagha da amrike da junub pa tafriqi chalan mahawl kilwe shwai aw akhri siyasi amali ham da yewi ulasmash pa hais da yewi turpo se khiz intikhabi do saram rasakawl di no fikr kom che da ba ahama khabar wi.
President Carter has already said that
Sadr Carter la da wlan dina wayli wu che da hagha da para da muhima wa che pa kal 2008 ki Barack Obama tarai warkri.
جو کرسپینو په ایموري پونتون کې د تاریخ پروفیسور دی. هغه باور لري چې د کارټر رای د هغه په میراث پورې تړلې ده. په ځانګړي توګه د جنسي تبعیض منع کولو، د مساوي حقوقو تعدیل ترلاسه کولو لپاره د هغه هڅې د امریکا په سنا کې د ولسمشرۍ په مهال تصویب کړي.
په وټینګ فور د فرست فیمیل
په لومړي ځل مېرمنې ته رای ورکول بیا یې تور پوسټ کاندیدې مېرمنې ته ځانګړی اهمیت لري. په دې معنی چې هغه د خپل مبارزې په دوام چې د جنسیت تبعیض سره مبارزه ده او هم په عام ولس کې د ښځو لپاره ملاتړ خي.
هغه غواړي چې دا هیواد بیرته یو ځای شي. هغه غواړي قطبي کول کم کړي. زه فکر کوم چې هغه غواړي موږ په هغه شیانو تمرکز وکړو چې موږ په اساسي او بنسټیز ډول امریکایان جوړوي او زه فکر کوم چې هغه فکر کوي مرسیاله ولسمشر هاریس دا کار کولی شي.
And I must have 1100 different Carter buttons.
Philip Collins vai chi har chok da Jimmy Carter ya da ha da khoshi no man sare muafiq ne di.
که څه هم کارټر په کلکه د کاملا هاریس ملاتړ کوونکی دی، د کارټر ملاتړ کوونکی چې خپل رایا د هغه په خوخه نه کاروي نو هغه به وبخي، ولې چې هغه د کارټر سره مینه لري.
لکه څنګه چې د ټاکنو ورځ نږدې کیږي، جیمی کارټر په خپل کور کې تر صحیح پاملرنې لاندې ژوند کوي. د جورجیا څخه د کین فارا باغ لپاره بهشت تلاش، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د سیاحت چارواکي وایي په کال 2023 کې په ایوري کوست کې د پولیو شپږ او سږ کال تر دې دمه د پولیو یوه واقعه مخې ته راغلې ده. دا دومره ډېرې شمېرې نه ښکاري، خو د پولیو کیسونه د هغو صحي چارواکو دپاره د اندېښنې وړ وي چې د دې ناروغۍ د ختمولو هڅې کوي. د ابیجان نه د وی او ای د خبریال یاسین سیاو رپورټ د ډیوه همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
ولسکلنه میتیو تا د اتو کالو په عمر کې سی وی ڈی پی وی 2 پولیو شوې وه او هم دغه وخت راهسې فالج وهلې ده. د هغه مور وای د ناروغۍ په وجه هغه نسکول تتلی شي او نه د عادي خلکو په شان ژوند کولی شي.
ما د پولیو ښکار شوي ماشومان په ټی وی لیدلې دي، خو کله مې هم په وهمو ګمان کې نه و چې زما ماشوم سره به هم داسې کیږي. کما هغه ته وکسین ورکړې وو هغه به داسې نه وو. دا هغه حالت ته په پام سره گاونډیان وای چې هغه آزار وهل دي. زما مور او پلار ما سره او زما بچی سره تعلق ختم کړو.
ناروغه د هغه د بچی ژوند تبا کړی دی. میتیو وای ملګرو ور سره پر خو دی دا او ډیر یوازې شوی دی. د ناروغه سره د تړلی بدنامه په وجه میتیو خپل اخیری نوم نه خودل غواړي.
وړاندې به زما ملګری راغلل او ما سره به یې لوبې کولې. اوس هغوی راشي خو ما ته نه رانږدې کیږي. زه هر وخت په کور کې یم او د خپلو رونو سره لوبې کوم.
د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وای پولیو وایرس ډیر په تیزی سره خوریږي او په خاص توګه ماشومانو کې فالج رامخته کول شي. په سختو حالاتو کې دا یو تن وجلی هم شي. خو خبره دا ده چې د 2011 راهسې په ایوري کوست کې د پولیو د ځنګلي یا وایلډ قسم یو په خرا مخته شوی ده. په ویکسین کې د پولیو کمزوري وایرس وی. د ډبلیو ایچ او تر مخه په داسې ټولنو چرته چې خلک کم ویکسین کوي هلته بیا دغه کمزوري وایرس ګرځي را ګرځي، خپل شمېره زیاتوي او داسې شکل اختیاروي چې له امله یې ناروغي او فالج را مخته کېدلی شي. د یونیسف رضاکار ایمانوئل ایلو وای دا هم یو وجه ده چې خلک ویکسین ته په رضا غاړه نږدي.
دا سه ځنې افواګانی دي چې غنې په پولیو ویکسینو کې زیانمن سيزونه دي. کله ناکله که داسې کور ته څوک ورشي چې په هغه کې ماشومان وي نو مشران یې د ماشومانو انکاري شي او یا بیا دروغ ووایي چې غنې د دوی ماشومانو ویکسین کړی دي.
په نړۍ کې د پولیو د منځ د وړل دپاره د یو غټ ګام په توګه په افریقایي سیمه کې د پولیو د ختمون دپاره کمیشن په 2000 کې د آیوري کوست په ګډون د ډبلیو ایچ او افریقایي سیمه کې د پولیو وایرس د ځنګلي قسم د ختمون اعلان کړی وو. خو د سی وی ڈی پی ڈی 2 قسم د وایرس د خطر په وجه آیورین حکومت او د یونیسف غوندې نړیوالو ادارو د ویکسین هلې ځلې ګړندې کړې دي. په هیواد کې د یونیسف او د ایچ آی وی پروګرام مشر عبدالله غدیری فدیگا وای دی د کال 2019 راهسې د سی وی ڈی پی ڈی 2 پولیو سارنه کوي.
د ناروغو د سر په وجه مونږ په داسې سیمو لکه عابد جان، سین پیډرو، دلوا، ابویسو او بویکی کې د پولیو کیسونه را معلوم کړی دي. هم دا وجه ده چې زمونږ زیاته توجه اوس نیم کلیوالو سیمو ته ده.
فدیگا وایي ادارې هڅې کوي چې د نوو ټکنالوژو په مرسته د پولیو وایرس د خورېدو مخنیوی وکړي.
مخکې به مونږ د پولیو کترې ورکولې، اوس مونږ د ستنو لارې هم لرو. مونږ اوس لکه د ډبلیو ایچ او په شان د پولیو کیسونو د پته لګولو لپاره د اوپن ډیټا کیټ سیستم غوندې نوې ټکنالوژي نه هم مرسته اخلو. د دې وسایلو او د ایوري کوست غوندې د حکومتونو د اعظم په وجه زه باوري یم چې په یو څو کارو کې به مونږ پولیو ته ماتې ورکړو یا به ختم کړو.
د صحت نړیوالې ادارې تر مخه د اپریل په میاشت کې د ایوري کوست دننه د پولیو د یو کیس را مخته کېدلو وروسته په سیمه کې هلې ځلې ګړندې کړې شوې دي. دوی هڅه کوي چې بیا پولیو بیرته سیمه کې سر راونه ټوکوي. د ابیجان نه د یاسین سیاو او د واشنگتن نه د انټونی لابورټو د پارا ارباب محمود علی وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ڈی سی.
یا هم خراغلی ملګری ملتونه وای د اوکراین د جګړې له وجې د شپږ میلیونه ډیر خلک بې ځای شوی او ډیر په دې مجبور شوی چې په ټوله اروپا کې ځان د کډوالو په توګه رجستر کړي. له شپېتو زرو نه ډیر چې زیاتې پکې ښځې او ماشومان دي اوس په هنګري کې ژوند کوي. د وی وی د ختیځې اروپا د بیورو مشره میروسلاوا ګونګادزی د بوداپست نه د اوکراین د مهاجرو ماشومان لپاره د دوه ژبنی سکول په اړه دا رپورت تیار کړی چې تفصیل یې د ډیوا همکارا نگین شاته سره شریک کړي.
په بوداپست کې د یوکرینین هنګیرین په دې نوې سکول کې د لوبو مقابله ده. دا سکول په سپتمبر کې پرانستل شو. په یوکرین کې د جګړې له امله بې ځای شوي سباندي درې سوه څلوېښت زده کوونکي سږ کال په سکول کې داخل شوي دي. دا سکول چې د بایلینګول یوکرینین هنګیرین سکول په نوم یادیږي له لومړۍ نه تر دولسم ټولګي پورې کلاسونه لري. ماشومان کولی شي دلته په خوندیتوب کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، هنګری ژبه زده کړي او د هنګری تعلیمي نظام کې شامل شي.
موږ د یو منظم هنګری تعلیمي ادارې په توګه کار کوو چې د دوو ژبو د یوکرین او هنګرینین سکول او جمنازیم په توګه رجستر شوي. د فراغت وروسته دوی کولی سي د کالج لپاره درخواست کولو لپاره امتحانونه پاس کړي.
د اوکراین د حکومت په مرسته په بوداپست کې د دې سفارت او د هنګری په پارلیمان کې د یوکرین د اقلیت ویاند په مرسته د خوندي اعتبار ترلاسه کولو لپاره دوه کاله وخت ونیو. بنسټي خودونکو وایي چې د یوکرین ټولنه سکول ته خصوصي فندونه ورکوي، په داسې حال کې چې د هنګری حکومت د دیرش اصلي یوکرینی استادانو ته تنخواه ورکوي. خو استادان وایي چې لا هم د سامانونو، د ودانۍ د ساتنې، درسي کتابونو او غیر نصابي پروګرامونو لپاره پیسې نه لري. په بوداپست کې روټری کلب وایي چې د مرستې هڅه کوي. وکټوریا ګریسمولر د کلب مرستیاله ده.
زه فکر کوم چې دا تر ټولو ښه سرمایه گذاری ده چې موږ یې کولی شو په ماشومانو سرمایه ولګوو، ځکه چې دا د اوکراین راتلونکی دی. دا کډوال ماشومان به ډیر ژر بیرته اوکراین ته ستانه شي. هیله ده چې یو ځل چې جګړه پای ته ورسیږي نو دوی به هیواد بیا جوړ کړي، نو موږ باید دوی ته تر ټولو ښه تعلیم ورکړو.
ګریسمولر وایي ماشومان نفسیاتي ملاتړ ته هم اړتیا لري.
دوی په کور کې ډېرې ستونزې لرلې او دوی خپل کورونه، سکولونه له لاسه ورکړله. د زیاتره ماشومانو پلرونه پوځیان دي، نو دوی واقعا دلته د ډېر فشار سره راځي او موږ باید چې د ډېر صبر څخه ورته کار واخلو.
ډېر زده کوونکي د څلورو کلونو نه روایتي کلاسونو نه لري دي، اول د کووډ ناروغۍ او بیا د یوکرین باندې د روس د 2022 حمله له امله. دلته استادان وایي چې دوی د ماشومانو سره د دوی د یوکرایني پیژندلو او کلتور ساتلو سره سره د دوی د ټولنیز مهارتونو په وده کې مرسته کوي. دواړه د ماشومانو راتلونکي او د یوکرین د راتلونکي لپاره مهم دي.
یا نادیه نا ناشه مولده پوکنه دیولچې سه زستی
دې ماشومانو ته کو وګوري په زنګړی توګه د لوړو زده کړو د زده کوونکو ته، نو دا هیلستا چې دوی به بیا تراسي او د تباسوي هیواد په بیا رغونه کې به مرسته وکړي، ځکه چې دوی د مخکزه د خپل عمل د لارې ته دې مظاهره کوي.
هغه وایي زده کوونکي په چټکۍ سره وده کوي او زده کړی کوي او ډیر دا پلان لري چې لخپلو کورنۍ سره اوکراین ته واپس لاړ شي. د میروسلاوا ګونګار سي لپاره نگین شاه، وایس اف امریکا دیو ټی وی، واشنگتن.
ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، دا آواز موږ د نن ماخوستن د روانو چارو خبري خبرونه شي د واشنگتن ډي سي نه متاسفه وړاندې کړل. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي، تاسو کولای شئ چې د پاکستان، د افغانستان، د سیمې او د نړۍ دا حالات و نزان با خبر کری. البته دا وی دیوا دا ویب سایت سوشل میڈیا پلیٹ فرمون دا طریقه چالتا کولی شی هم ریپورتونه ولولی او هم زمونگا پروگرامونه واوری او و گورینونو تاسو پا خدای سپارم تاسو تکش پا غوارم علامو مالشن.